پېښور کې د غرمې 12 بجې شوردونکو د مشال رادیو په دې خبري ګړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خپرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو خبري اجانسونو لیکنې دروړو. خبرونه له نجیب عامر. افغان ولسمشر او اجرائی رئیس زلمی خلیلزاد سره د سولې پر پروسې خبرې کړې. په چین کې کورونا وایرس 302 کسان وژلي. پولیس او ځایي خلک وایي پرون د باجوړ د سالارزو باټوار په بنګړو سیمه کې په یو کور کې په 14 کې 2 کسان وژل شوي دي. دا د فضل غنی په نوم د یو ځایي تن کورو چې په پیښه کې هغه هم وژل شوی دی. د پولیسو مشر ډي اس پي ګلزار مشال رډیو ته وویل هغوی ته د کلي خلکو ویلي چې په کور توغندې لګېدلې کوم چې له افغانستانه توغول شو.
نن نور ثبوت نشته روادې خو د کلي علاقې خلکو دغه ثبوت دی چې د کلي علاقې دغه بیان راکړل. ما هو کلي خلکو نم تپوس وکړ کنه ویل چې دغه څه مساله شوې ده چې د افغانستان له طرفه دا ګولۍ راغلی اوس موجود وخت کې موږ دغه ځای کې نه وو.
خو ځینې نور راپورونه وایي چې بارود په کور دننه موجود و چې هلته ډزېدلې دي. د فضل غنی ګاونډیان وایي په پیښه کې ماشومان هم وژل شوي دي. د افغانستان حکومت تر اوسه په دې رسنه نه دی ویلي چې توغندی د هغوی لخوا توغول شوی کنه. پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان پر حکومت غږ کړی هغو کسانو ته دې سزا ورکړي چې دغه غورځنګ د یو فعال او مخکښ ارمان لوڼي د مبینه وژنې تر شا یې لاس درلودلو. دوی دا غوښتنه پرون د ارمان لوڼي د لومړي تلین پر مهال په پاکستان، افغانستان او ځینو بهرنیو هیوادونو کې د جلسو جلوسونو او غونډو پر مهال کړې ده. په پېښور کې په همدې اړه جوړې شوې یوې غونډې ته د وینا پر مهال د پي ټي ایم غړي او په قومي اسمبلۍ کې د شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ داسې وویل.
یو کال اوشو ورمان شهید پسپین اورز پولیس چارواکو شهید کو سب پزرون باندې مون اف آی آر وکړو. خو هغه کم کس باندې چې فایر شو او کم ایس پی اتا ورمان نه کته ول هغه هغه اوس پر گرفتار نه کړو. د زما په خل ډیر غټ وضاحت کوي چې د پښتون کامی شاهدان چې کم دي هغه ته د ریاست انصاف نه ور کوي او نه اراده شته ونه.
خو بل پلو پولیس وای ارمان لوڼی هغه نو وشل بلکې د زړه د حمله لوجې مړ شو. ارمان لوڼی د تلین پر مهال د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو د منظور پښتین د خوشی کولو غوښتنه هم وکړه. څوک چې دا مهال په زندان کې دی. پاکستان د کورونا وایرس لوجې چې چین ته د الوتکو د تګ راتګ کوم بندیز تیره میاشت لګولی و هغه پای ته رسېدلی او له نن نه یو واربی الوتنې پیل شوې. د پاکستان د روغتیا وزارت ویان ډاکټر سلمان پرون مشال رادیو ته د دې خبر پخلی کړو.
لومړی الوتکه به د ګل په ورځ له چینه راځي. تر اوسه خو موږ ته همداسې ویل شوي اوس به د پاکستاني زده کوونکو او نورو کسانو راتګ پیل شي.
خو ډاکټر سلمان وویل پر هوایی ډګرونو د روغتیا وزارت عمله به موجوده وي چې د راغلو مسافرو معاینه به کوي او هغو مسافرو ته به ملک ته د ننوتلو اجازه ورکول کیږي چې د چین حکومت ورته سند ورکړی وي چې دوی روغ رمټ دي. په کابل کې د امریکا سفارت د افغان سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد وروستی سفر ګټور بللی. خلیلزاد د شنبې او یک شنبې په ورځ په کابل کې و. د امریکا سفارت په یو اعلامیه کې ویلي خلیلزاد په دې سفر کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله سره د سولې پر تړاو او دا چې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره د امریکا سره روان دي سلام مشوره وکړه. د اعلامیه له مخې زلمی خلیلزاد په خپلو ټولو لیدنو کې د بین الافغاني خبرو لپاره د یو ټول شموله پلاوي په ولو ټینګار کړی. خلیلزاد وروستی وار د جنوري په 6 له طالبانو سره غږېدلې وو. تر هغې وروسته اروپا، پاکستان او د افغانستان ته سفرونه کړي. تاسو مشال رادیو ته خوږ نیولی اوسم سو نړیوال خبرونه. له چین د نن ورځې تازه راپورونه وایي چې کورونا وایرس تر دې دمه په دغه هیواد کې 302 کسان وژلي او دغو کسانو شمېره 1,000 ته پورته شوي چې په چین کې یا له چین نه باندې پر دغه وایرس اخته شوي دي. ځایي چارواکو د کورونا وایرس څخه د ځپلو خلکو د درملنې لپاره د زرو چپرکټونو د یو روغتون کار هم بشپړ کړی دی. اسوسییټډ پرس خبر ایجنس لیکي د هوبې صوبې په ووهان ښار کې دا روغتون د 10 ورځو په موده کې جوړ کړل شوی دی او یو بل روغتون روغتون چې یو نیم زر ناروغان به پکې په یو وخت بستر کېده شي تر بشپړېدو لاندې دی. له کله نه چې کورونا وایرس سر راپورته کړی، هو به صوبا د چین له نورو سیمو څخه تړل شوی او د الوتکو اورګاډو او بسونو سرویس هم درول شوی دی. هلته له ووهان 100 کیلومتره لرې د وینجو په نوم یو بل ښار له نن نه قرنطین شوی دی. د چین په ختیځ کې پروت دا ساحلي ښار 9 میلیونه وګړي لري. د لندن پولیسو پرون ویل هغه تنې په ډس وژلې چې په دوو کسانو یې د چاقوانو ګزارونه وکړل او نقلي خودکش جاکټ اخیستو. د سودی شمان په نوم دغه 40 کلن ځوان تر دې وړاندې د ترهګرۍ په تور محکوم شوی هم. نوموړی په 2013 کال کې زندانی شو. هغه پرون د پولیسو تر څارنې لاندې و چې پر خلکو یې د چړو ګزارونه پیل کړل. د لندن مرستیاله کمشنر لوسی ډی اورسی وایي امان تازه تازه له زندانه راوتلو. دا پېښه پرون د ماسپښین په 2 بجو رامنځته شوه چې له وجې خلکو په منډه په نږدې دکانونو کې ځانونه پټ کړل او د بیړنیو خدمتونو کسان زر د پیښې ځای ته ورسېدل. د لندن مرستیاله کمشنر وایي دا د ترهګرۍ یوه پیښه وه او ګمان کېږي چې اسلامي سختدریزي به یې تر شا ول. د القاعدې ډلې یمنۍ څانګې پرون ومنله چې د 2019 کال په ډسمبر میاشت کې د امریکې د فلوریډا ایالت پر پوځي مرکز خونړی برید دوی ترسره کړو. په هغه پیښه کې د سعودي عرب سره تړاو لرونکي د هوایي ځواک یو محصل په ډزو په صنف کې 3 کسان وژلي او مخکې تر دې چې پولیس یې وژني هغه 2 پولیسوالا هم له ځانه مخکې کړو. په هغه پیښه کې 8 نور کسان ژوبل شوي هم. القاعده ډلې دا برید په تړاو داسې څه شواهد نه دي وړاندې کړي چې ترې جوته شي د برید تر شا یې لاس درلودلو. د القاعدې یمنۍ ډلې دا په عربۍ ژبه خپور کړي غږیز پیغام کې کړي، خو مشال دا نشي ویلی چې دغه غږیز پیغام څومره کره دی. دا تر دې کړی د مشال رادیو خبرونه حضور ته احمدالله د هوا حال او د کرنسۍ به وړاندې کړي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1,54.40 روپۍ اخیستل کیږي او 1,55.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 201.90 روپۍ او 202.90 روپۍ، یو ایرو 170 روپۍ او 170.70 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 1,40.90 روپۍ او 2,40.40 روپۍ، یو سعودي ریال 1,40.90 روپۍ او 1,40.45 روپۍ، یو افغاني 2 روپۍ 1 پیسې او 2 روپۍ 3 پیسې، او 215 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 203 ایراني ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 48 ساعتو کې د پېښور بنو او کوټې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 2 او زیات نه زیات 40، په بنو کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 20، او په کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
مشال ریډیو ته تاسو غږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري. د باجوړ پولیس وايي پرون مازیګر د افغانستان له لوري د بانګړو کلی پر یو کور یو ماټر ګولا لګیدل چې د ماشومانو په ګډون 9 کسان یې وژلي دي.
موږ مو کې ته ورسېدو ماښام وو، 9 کسان پکې مړو. کوم دا ثبوت دی چې را د کلی علاقې دا بیان راکړل؟
پرون په پاکستان، افغانستان او ځینو غربي هیوادونو کې د پښتون ژغورنه غورځنګ پلویانو د غورځنګ یو وژل شوی مخکښ ابراهیم ارمان لونی اولنې تلین ولمانځه. د غورځنګ یو مشر او د پاکستان د قومي اسمبلی غړی محسن داوڑ وایي د لونی د وژنې په قضیه کې دوی ته انصاف نه ورکول کیږي.
ایف آئی آر باندې اوسه پورا عمل کدر نه شوی. د پښتون قومي شاهدان چې کوم دي هغه ته د ریاست انصاف نه ورکوي.
او د پاکستان د صحت محکمې او چارواکي بیګام شال لیډو ته وویل چین سره پر پروازونو د بندیز موده ختمه شوی او دا چې یوال وتکه به نن پاکستان ته ورسی. خو د چین په شیان نومي ښار کې د خیبر پښتونخوا یو زده کوونکی وایي له دوی سره حکومت هیڅ رابطه نه ده کړې.
مونږ راغلی د کی پی کی ګورنمنت په سکالرشپ یو نرا سرداری سره شوی او نو د انډیسي
روش نو نور سمې زو موضوعات هم رپورټونه لرو. هله د مشال رادیو سره اوسه. د باجوړ پولیس وايي پرون مازیګر د بانګړو نومي کلی پر یو کور له افغانستان یو مارټر ګولا د غول شوی چې د یوې کورنۍ وتنه په یي وژلې دي. په وژل شو کې خزي او ماشومان هم شامل دي. خزنې رپورټونه وايي بارود په همدې کور کې موجود وو چې ډزیدلې دي. د افغانستان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د شانواز ترغزي رپورټ اورو.
د باجوړ په بنګړو کې بیګا مازیګر په یو کور شوی چاودنه کې 8 تنان مړ شوي. دغه کورنۍ د ځایي اوسیدونکي فضل غنی وه چې فضل غنی پکې پخپله هم مړ شوی. بنګړو سیمه د سالارزو باټوار یو کلی دی چې د ډیورنډ کرښې په غاړه د ښار هیډکوارټر باجوړ نه په شمالي اړخ څخه 45 کیلومتره فاصله کې آباد دی. د سیمې اوسیدونکي سید نواب وایي چې هغوی کله د چاودنې اواز واورېد نو سمدستي د پیښې ځای ته ورغلل. دغه کورنۍ کې بس یوازې 2 ماشومان ژوندي پاتې دي او هغه هم ځکه چې دغه ماشومان خوا ته د اوبو چینې له اوبو راوړلو له ورغلی وي.
دا وړوکی کور دی چې مخه د ښي ټنګه وه که نه په ځای باندې و په مړې دي 2 ماشومان یې هغه لکه اوبو ته تللي چینې ته دا کور والا نو بس صرف دغه 2 پاتې شوي نو ټول چې څه ودي غوښې وي نو نور پکې نه وو تا ټول یې هم تللی وه چې غوښې په 2 کسم چادر ورته وو.
د باجوړ پولیس او خلک دغه پیښه د افغانستان د ډزیدلې ګولۍ وجه بولي. ولې ځینې امنیتي سرچینې وایي چې دغه ګولۍ ورېدلې نه بلکې همدغه کور کې موجود بارود و چې چاودلې دي او دغه مرګونه کړي. شانواز ترغزی مشال ریډیو پیښور.
د همدې موضوع د لارو خانه کولو لپاره نجیب عامر د باجوړ د پولیسو لوی مشر ډی ایس پی ګلزار خان سره مرکه کړې ده. په سر کې ترې د پرونی چاودنې په اړه معلومات وغوښتې دي.
یاره دا دې شهره کنه مو په شپ کې په هغه ساتي باندې بیا دې دوی څه ټلیفون وکړ چې یاره د افغانستان طرف ته ګولې راغلې د واده ضرورت په کال کې لګېدلې ده او تاسو معلومات وکړي. بیا موږ لاړو هغه ځای ته موږ موقع ته ورسېد ما خام وو نو بیا و کسان لګېدلې وو نو و کسان پکې مړه وو نو بس دغه مسله شوې ده. نو
دې سپی صاحب دا خبره څومره کاره ده چې د ګولې به د افغانستان نه راغلي؟ ځینې رپورټونه داسې وایي چې دا بارود په خپل په همدې کور کې وو دا ډزېدلې دي.
نو اوس نشو ویلی که نه اوس داسې خبره ده. ما خو کلي خلکو نه هم تپوس وکړه که نه ویل چې یاره دغه څه مسله شوې ده چېره د افغانستان د طرفه دا ګولۍ راغلې اوس موجود وخت کې موږ دغه ځای کې نه وو او که بیا وو که نن دا خو بیا لکه په کار دا ده چې هغه ځای قطعه شوی وی ورېدم. دا خو داسې ترسن لګېدلی دی او دا کور لګېدلی وو د کاله بشونه او دا یو ځای بل شی چې وو بیا مو له داسې د میان ځولي وو نور کور یې بچ وو.
صحیح. او تاسو جی د دې تحقیقات کوئ پلټنې کوئ چې د توغندې افغانستان نه راغلی بل ځای نه هم راتلی شي که نه شي راتلی؟
نه د بل ځای نه نه شي. دغه طرف د افغانستان طرف ولې بېخي زموږ ځای بونډري نږدې ده بېخي او یخ ته بس نږدې بونډري ده او بس د کلي دي بس دغه ځای کې داسې شوی دی.
صحیح. نو تاسو چې تر اوسه کومه خبره کوئ یعنې دا شک په بنیاد کوئ چې کېدای شي دا ګولۍ د افغانستان نه راغلی څه ثبوت خو نه لرئ؟
نه نور ثبوت نشته روادي خو د کلي علاقې خلکو دغه ثبوت دی چې را د کلي علاقې دغه بیان راکړله.
صحیح. او دا کس چې څوک دی د چا چې کور دی فضل غنی نومېږي دا څنګه سړی و؟ په د پرم نه کس و د ځینې رپورټونه دي چې د ده په کور کې باروت و. دا د دې کس تاسو پلټنه کړې ده؟ د ده بیکګراوند تاسو معلوم دی؟
نوره پروژنه مونږ نه کړي خو داسې خبره ده چې د کلي خلکو مونږ ته دا خبره وکړه چې راته سړی روغ دی دی سړي کې نور څه داسې دغه نه وو اوس نوره مونږ درسې پته نه کړه موجوده وخت کې خو په ځای کې مونږ نه وو که نه.
د باجوړ په بانګړو کلي کې پر یوه کور د چاودنې په تړاو مو د باجوړ د پولیسو له مشر ګلزار خان سره د نجیب عامر مرکه اورېده.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته ته کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې. پښتون ژغورنې غورځنګ پرون د فبروري پر 2 د خپل یو مخکښ محمد ابراهیم ارمان لونی د اولنی تلین په لړ کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې غونډې وکړې. د غورځنګ مشرانو او پلویانو د خیبر پښتونخوا په مرکز پیښور کې احتجاجي لارون او غونډه وکړه. د غونډې وینوالو په خواشینۍ وویل چې د یو کال تیرېدو باوجود د لونی کاتلین نه دي نیول شوي. غورځنګ تور پورې کوي چې نوموړی تیر کال د فبروري پر 2 په لورلای کې د یو احتجاجي پرلت پر مهال د پولیسو د تشدد په نتیجه کې وژل شوی. خو د بلوچستان حکومت هغه وخت ویلي وو د لونی مړینه د زړه حرکت درېدو له وجې شوی و د پیښور د پرونی مظاهرې ګډونوالو هوډ ښکاره کړ چې په سیمه کې د امن او د پښتنو د حقونو لپاره به خپله سوله ییزه مبارزه جاری ساتي. د غلام غوس رپورټ اورو.
د پیښور په ونډه کې غوښتنه وشوه چې د ارمان لونی په وجنه کې لاس لرونکي دي ونیول شي او د قانون سره سم دي ورته سزا ورکړي شي. په دغه مهال د قومي اسمبلی غړي او د پښتون تحفظ مومنټ یو مشر محسن داول مشال ریډیو ته وویل،
یو کال اوشو ورمان شهید په سپین ورځ پولیس چارواکو شهید کو او بیا د ریاست چې څونه هم ادارې دي هر یو فورم وټاکولو د بشري حقوقو چې کومه سنټ سټینډینګ کمیټه د هغه طرف نه هم ریکمنډیشن لاړل او سب په زورونو باندې مونږ اف آی آر وکړو، خو بیا په هغه اف آی آر باندې اوسه پوره عمل کدر نه دی شوی. هغه کم کس باندې چې اف آی آر شو او کم ایس پی اتاو رمان نه کتاو هغه هغه اوسه پوره گرفتار نه کړو. زما په خیال ډېر غټ وضاحت کوي چې د پښتون قومي شاهدان چې کوم دي هغه ته د ریاست انصاف نه ورکوي او نه اراده شته مونږ.
خو حکومت او امنیتی ادارې دا ردوي چې ارمان لونې پولیسو وجلې وو. په تیرو دوو کلونو کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ په لسګونو غړي نیولې شوې دي او بیا د عدالتونو لخوا تر ضمانت وروسته خوشي کړې شوې دي، خو لا هم د غورزنګ د مشر منظور پښتین په ګډون ځینې غړي په زندان کې دي. د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړی او د پښتون تحفظ مومنټ فعال میرکلام وزیر تیره ورځ د حیات آباد د لاریون پر مهال مشال ریډیو ته وویل چې په دې سختو حالاتو کې به بیا هم دوی خپله مبارزه جاری ساتي.
زمونږ ملګری په ګولو هم وویشتل شول، زمونږ ملګری جیلونو ته هم لاړل، فیارونه هم پوښول. خو بنیادي طور باندې مونږ د عدم تشدد په لار باندې چې کوم روان یو هغه شی به مونږ مخته وړو او مونږ د خپلو حقوقو د غوښتلو نه هیڅوکم نه په ګولې را ګرځولی شي، نه مو په جیلونو را ګرځولی شي، نه مو په فیارونو را ګرځولی شي.
د امنیتی ادارو لخوا د پښتون تحفظ مومنټ د پلویانو په ضد په جوړو شوو مقدمو کې په هغوی باندې د هیواد سره د خیانت او د هیواد د ادارو په ضد د ولس د راپارولو او ځای په ځای د امن د ماحول د خرابولو تورونه لګولې شوي دي. خو مشره سیاستواله او د بشري حقونو فعاله بشرا گوهر وایي د پی ټی ایم غوښتنې د بشري حقوقو او د عین په چوکاټ کې د نه دی.
د دې آبادۍ لپاره مونږ راوتي چې د پښتنو بس نور جنگونه مونږ نه منو او نه خپل خاورې دا اور پریدو. د عین د نه خبره ده خو چې مونږ د امن خبره کوو نو وای تاسو ایجنټان تاسو انټي سټیټ.
تیره ورځ په ځینې بهرني هیوادونو کې هم د ارمان لوڼی لومړی تلین ولمنځلې شو. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
پرون په خیبر پختونخوا، بلوچستان او همدارز افغانستان په خوست او ننګرهار کې د پختون ژغورنې غورزنګ دی او مخکخ ابراهیم ارمال لونی لومړی تلین ولمنځل شو. د غونډو بیناوالو د لونی پر ژوند او مبارزه خبرې وکړې او د پاکستان له بنده د غورزنګ د مشر منظور پختین د خوشي کولو غوښتنه وکړه. ارمان لونی د 2019 زیږدیز کال د فبروري پر دویمه د بلوچستان په لورلای کې د یوې مظاهرې پر مهال وژل شو. پی ټی ایم تور پورې کوي چې نوموړی د پولیسو د تشدد په نتیجه کې وژل شوی، خو پولیس او د پاکستان حکومت دا نه منی. د پرونیو لمانځغونډو حال په دې رپورټ کې. پرون په بنو کې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ ځایي مشرانو او ملاتړو د محمد ابراهیم ارمان لونی لومړی تلین ولمانځه. په دغه لړ کې جوړې غونډې ته ویناوال وویل دوی نور په سیمه کې جنگ نه غواړي او د پاکستان ریاست باید پښتنو ته د هغوی حقونه ورکړي. د غورځنګ یو ځایي مشر عبدالصمد خان وویل دوی له ګرفتاریو او شهادتونو نه ویریږي.
په پښتنه د ټولې خورې سوکالی خبرې کولا به پدالی ارشه کا گرفتاری وی کا شهادت وی سرا د مشبل بشر د منظور مشتولو ته تیوري په جیل یې مش فخر کای کو چې تین زتاو سره شو دا د دې مش د زړه په هیڅ صورت باندې و وزینا.
په بنو کې د پی ټی ایم یو بل مشر ندیم اسکر غونډې ته وویل ارمان لونی د خپل مدني فعالیتونو لارې پښتنو ته خو دا چې د خپل حقونو لپاره غږ پورته کی.
ارمان لونی په مختلف پروګرامونو کې دغه مظلومه خلک ته دا خبره کړه چې د دهشتګردۍ میژ وطن ته څرنګهرسي درمان نظریه انشاءالله یا پراخ شول د یخ شي په وجه مونږ د پښتین قوم ته وطن ته د دغه غلامۍ نه دلته پوره پخلوسین ملاویږي.
د بنو د احتجاجي غونډې ګډونوالو د غورځنګ د مشر منظور پښتین د خوشي کولو غوښتنه هم وکړه. پرون د افغانستان په خوست کې هم مدني فعالانو او وزیرستاني او ځوانانو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکخ ارمان لوڼی لومړی تلین ولمانځه او د پاکستان حکومت یې غوښتل چې د هغه قاتلین ونیسي. د لوڼی د تلین د لمانځغونډې یو تنظیمونکي خالد رحمان منصور د مشال لډیو خبریال ته وویل دوی پر نړیوالو غږ کوي چې د لوڼی کورنۍ ته د انصاف ورکولو لپاره د پاکستان پر حکومت فشار راوړي.
ارمان لوڼی چې کوم کیس دی دا کوم ایف آی آر دی په هغه کې پرمختګ نه کیږي، دا هغه چې کوم گواهان دي شاهدان دي هغه باندې تشدد کیږي. موږ د نړیوالو سازمانونو نړیوالو قوتونو نه جدي غوښتنه کوو چې پښتون غاک د افغان غاک ته دی په دې مظلومیت کې جدي پاملرنه وکړي.
یوې خوستای مدني فعالې زهرا جلال له مشال ریډیو سره په خبرو کې د ارمان لوڼی د وژنې او کورنۍ ته د انصاف نه ورکول کېدو له امله خپګان ښکاره کړ.
ارمان لوڼی خور پشان منګه هم دردیګو منګه هم خفایو منګه هم د دې درد کې خوخیګو شیو دا څنګه پاکستان نور هر څوک نیسی، اما په دغه نه دی قادر شوی چې د لوڼی قاتل ونیسی او د قانون پنجه ته وسپاري.
بلخوا د ننګرهار د یو شمېر مدني ټولنو استادو پرون په جلال آباد کې د باچا خان پر مزار غونډه وکړه. د غونډې ویناوالو د ارمان لوڼی پر ژوند او مبارزه خبرې وکړې. مدنی فعال تمیم اساکزی ارمان لوڼی د پښتنو د ارمانونو قرباني وګاڼه.
هغه ځوان چې د خپل قوم د حقوقو د پاره غږ پورته کړ او هغه هم په مدني شکل د دې غږ د تل د پاره خاموش کړل. داسې لوڼی په شان په سلګونو په زرګونو ځوانان په کوزه پښتونخوا اوازونه دب کړي دي.
شاعر او خبریال عزت الله جواب غونډې ته وویل د افغانستان روڼ اندي خلک د پښتنو د یو خراتلونکي لپاره د پښتون ژغورنې غورځنګ غږ بدرګه کوي.
د منظور پښتین ملګری کا غالي وزیر دی کا داوړ دی کا کاکړ دی او کارمانو اغوی دا سارت او د غلامۍ نه د دې قوم خلاصول غوښتل او دا هڅې دغه د رنگ راوړي. د افغانستان په ګوټ ګوټ کې دغه سي ځوانان او سپینګيري راټولېږي او د دوی د مبارزې هرکلی او ملاتړ کوي.
درمان لوڼی د لومړي تلین په لړ کې پر پاکستان او افغانستان سربیره په ځینو اروپایي هیوادونو کې هم غونډې وشوې.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو فعال عالمزیب مسعود چې تېر جمعه پولیسو نیولی و د ډېر اسماعیل خان یو عدالت پرون جیل ته ولیږه. د نوموړي وکیل وایي پر موکلې د نقص امن او له ملک قوانین سره د غدارۍ مقدمې جوړې دي. د مجید بابر رپورټ اورو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو فعال عالمزیب مسعود د اتوار په ورځ د ډیرو یو عدالت د 15 ورځو په عدالتي ریمانډ جیل ته واستولو. مشال لیډیو سره په خبرو کې د عالمزیب مسعود وکیل مجید مسعود وویل
عدالت را خو فینال پیش کو چې د کارت گرفتاری شو کړه. عدالت خبر کو چې موږ د عالمزیب مسعود گرفتار کو. هغه عدالت د لاسو پرینځل سو شو په جوډیشل ریمانډ جیل ته ولېدل. دوپاره به داسې کیږي چې د خپل وارنټي پېشي به وي په هغه کې. موږ د مجسټریټ صاحب سره دا خبره هم هلته دا ډیسکس وکړو په عدالت کې چې څوک په دغه کسانو باندې ایف آی آرونه ګڼ دي دغه به د جیل نه د راتګ ورځ راکړي چې په هغه باندې عدالت ملزم نه پوښتنه کوي چې تا ته په جیل کې د چایو د روټیو د بیماری د پوښتنه د پاره وي. او دغه نه پس په انشاءالله موږ د عالم مسعود اور سرات منظور پښتون چې څومره خیارونه دی هغه کې به موږ ریګولر ترخصونه سشن کوټ ته جمع کوو نو په هغه نه پرات په عدالت ضمانت خبره کیږي.
د مجید مسعود په خبره لمزه مسعود په نور مقدمو کې ضمانت کړی دی. خدا مقدمه پولیسو او حکومت موږ نه پټه ساتلې و نو ځکه یې ناڅاپه د شپې گرفتار کړو. د لمزه مسعود پلار ببرک مسعود نه مو پختل چې لمزه جی څه وخت او په کومو حالاتو کې ونیو. نو هغه وایي چې د شپې یو بجو پولیس په دیوال د مونکو تر راوړي. او زیاتوي
څو کسانو سره خلاص واچولو کنه او یو قسم دمکې ورکول کنه ټوپک ور سره ما د یو بچی نه موبایل د لاس نه یوړو نو هغه اب دګوال چې کله ورته وویل چې تا خلاف اف آی آر دی نو ده ورته وویل چې ظالمه خو تا به تانې نه ټلیفون کولو نو مونږ به خپل ده راغلي وو.
بلخوا د ډی خان د صدر تانې ایس ایچ او عابد اقبال وایي چې د عالمزی پر ضد دا مقدمه د روان کال د جنوري په اتمه درج کړل شوې وه خو هغه پکې ضمانت نه و کړی.
د جنوري په اتمه د ډیری اسماعیل خان په مرابا کالونۍ کې د دوی یوه غونډه جوړه شوې وه. نو موږ هم په هغه ورځ مقدمه درج کړې وه. موږ هغه پرون عدالت ته وړاندې کړه. نه موږ عدالت ته څه وویل او نه د عالمزیب وکیلانو څه بحث وکړو. موږ د مقدمې ریکارډ د عدالت قاضي ته وړاندې کړ او هغه هم عالمزیب په ریمانډ جیل ته واستولو.
د عالمزیب محسود وکیل مجید محسود په خبره په هغه باندې د نقصې امن ملک قوانین سره د غداري او په ټولنه کې د انتشار خورولو مقدمه جوړ شوې دي.
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز. لنډې صفې 2011 15,000 14,500 او 1,380 کیلو هرتز.
د پاکستان حکومت وايي هیواد ته د کورونا وایرس د انتقال د مخنیوي لپاره پر هوایي ډګرونو د مسافرو د صحي معاینې ځانګړي ځایونه جوړ کړي دي. د حکومت په خبره له چین پاکستان ته داخلیدونکي هر یو کس باید د بشپړې روغتیا سند ولري. د صحت د وفاقي ادارې ویان ډاکټر سلمان بیګام مشال وډو ته ویل چین ته پر پروازونو د حکومتي بندیز موده ختمه شوې او لا هیواد به لومړی الوتکه نن پاکستان ته ورسي. بلخوا په چین کې پاکستاني زده کوونکي وايي حکومت له دوی سره هیڅ رابطه نه ده کړې. تفصیل د مجید بابر په رپورټ کې.
د پاکستان د صحت وفاقي اداره وایي چې د کورونا وایرس د وبا نه پسې د هیواد په هوایي ډګرونو د چین نه راتلونکو مسافرو د سکرینینګ لپاره ځانګړي کاونټرې جوړې کړې دي. تېره ورځ مشال لیډیو سره په خبرو کې د کورونا وایرس لپاره د صحت د وفاقي ادارې ویان ډاکټر سلمان د حکومتي انتظاماتو په اړه وویل چې په دې کې به لس ډاکټران وي چې د مسافرو معاینه به کوي او زیاتوي.
فلحال چې چین نه د مسافرو کومې الوتکې راځي د هغوی سکرینینګ به کیږي او که کوم مسافر کې کرونا وایرس نښې ښکاره شوې نو هغه به درملنې لپاره ایسارېږي. د دې لپاره مکمل میکانیزم جوړ کړی شوی او دا ټول تفصیلات په وزارت کې دننه او ټول هوایي ډګرونو ته استول شوي دي. په هوایي ډګرونو کې د صحت محکمې د عملي شمیرې زیاته کړې شوې ده. ځانګړي سکرینینګ کاونټرې جوړې شوې چېرته چې د معاینې ترڅنګ مسافرونه به پوښتنې هم کیږي او د مکمل صحتمندۍ اسناد به ترې اخیستل کیږي. دا کار به په ټولو هغو لویو هوایي ډګرونو کې کیږي چېرته چې د چین نه الوتکې راځي.
برا چین ته د مسافرو د تلونکو او راتلونکو الوتکو کومه پابندي لګیدلې وه. د هغې موده ختمه شوه او لومبۍ الوتکه به نن پاکستان ته رسي. هغه زیاته کړه چې نن به د صحت او خارجه وزارت ترڅنګ د نورو اړوندو ادارو د کمیټې یوه غونډه کیږي چې پکې د چین نه د پاکستاني وګړو د راوستو په اړه به خبرې کیږي او په چین کې د پاکستان سفارت او د بهرنیو چارو د وزارت چارواکي په چین کې پاکستاني وګړو سره په رابطه کې دي. خو د چین په شیان ښار کې د خیبر پختونخوا د حکومت لخوا لیږل شوی د چینی جبیز د کوونکې کامران خان وای چې دوی سره د پاکستانی حکومت هیڅ رابطه نشته.
چینیز ګورنمنت طرف نم درځي دوه پیرې زموږ سکرینینګ کوي پابندی را باندې بهر مکو پریدیم نو موږ ته سپیشلست چې دا کارډونه جوړ کړی دی لپاره سری موږ بهر ځو ځان سودا مودار او سٹورونه هم تقریبا زیات تر باندې وي چې ګم ډیر غټ میگا سٹورز دی. نو کولو د نس کلاسونه شته مرګرو ټیکټونه اغشتونه دای کینسل شو تقریبا 2-3 لک روپیا غته نقصان شو. او موږ راغلم د خپل کی پی کی ګورنمنت سکالرشپ یو نرا سردای څه دا شوې دي او نو د ایم بی سی او پس سره دلته د چاینیز ګورنمنت او د یونیورسټي افیشل نصر ډیر دغه دیاتار یو شیم
بلخوا د پاکستان مسلم لیگ نواز گند چیئرمین او د سینټ غړی راجا ظفر الحق وایي چې د کرونا وایرس په لړ کې د حکومت ټولې خبرې هسې داوی دي او په عملي توګه هیڅ کار نشته. کله وایي زموږ د چین د حکومت سره لورنامه شوې چې پاکستانی وګړي دي هم چین کې پاتې شي چې هلته ور ته د صحت سہولتونه ورکړل شي. کله وایي چې موږ خپل وګړو سره په رابطه کې یو، د دوی یوه خبره هم پخه نه وي، سهار یوه خبره وي، ماښام بله. دا ډېره د تکلیف خبره ده. موږ به د سنټ په نننۍ غونډه کې په دې موضوع حکومت نه ځواب غواړو. د صحت په برخه کې د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر ظفر مرزا په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دوی ته د چین حکومت تشخیص لپاره 1000 کیټونه ورکړي دي، خو تر دا مهال دا نه دي په ډاګه شوي چې دا به څنګه کارول کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
په پیښور کې د غرمې 2:30 بجې کیدونکې دي. د خبرونو لنډیز له نجیب عامر اورو.
پرون د باچوړ د سلارزو باټوار په بانګړو کلی کې په یو کور کې په یو چودنه کې وو کسان وژل شوی دي. د پولیسو مشر ډی ایس پی ګلزار خان مشال اډیو ته ویل هغه شک کوي چې توغندې ول افغانستان پیر شوی وي، ځکه د کلی خلک ورته هم داسې ویلي. افغانستان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ځینې راپورونه وایي بارود په همدې کور کې وو او ډزېدلې. پښتون ژغورنی غورځنګ د پاکستان پر حکومت غږ کړی، هغو کسانو ته د سزا ورکړي چې د غورځنګ د یو فعال او مخکښ ارمان لوڼی د مبینه وژنې تر شا یې لاس درلودي. دوی دا غوښتنه پرون د ارمان لوڼی د لومړي تلین پر مهال کړې ده. خو بل پلو پولیس وایي ارمان لوڼی هغوی نه وژلې، بلکې د زړه د حملې په وجه مړ شو. پاکستان د کورونا وایرس د وجې چې چین ته د الوتکو د تګ راتګ کوم بندیز تیره میاشت لګولی و هغه پای ته رسېدلی او له نن نه یو وار بیا الوتنې پیل شو. د پاکستان ملکي هوایي ادارې د دې خبر پخلی کړی. په چین کې ګڼ شمېر پاکستانیان ملک ته ستنېدل غواړي، ځکه هلته د کورونا په نوم وایرس ویرونکي حالت رامنځته کړی. په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد روسي سفر ګټور بللی. خلیلزاد شنبه او یکشنبه په کابل کې د امریکا سفارت په یو اعلان کې ویلي، خلیلزاد په دې سفر کې افغان ولسمشر اشرف غني، اجرایي رئیس سفله عبدالله سره د سولې په تړاو او د چیرتو تاوتریخوالي د کمولو لپاره د امریکا هڅې روانې دي. سلام مشورې. له چین د نن ورځې تازه راپورونه وایي کورونا وایرس هلته 322 کسان وژلي او د هغو کسانو شمېره 1,000 ته پورته شوي چې په دغه وایرس اخته شوي دي. ځایي چارواکو د کورونا وایرس څخه د ځپلو خلکو د علاج لپاره د 0 چپرکټونو د یو روغتون کار بشپړ کړی دی. د القاعدي ډلې یمنی څانګې پر نوم منله چې 2019 کال په ډسمبر میاشت کې د امریکې د فلوریډا ایالت پر پوځي مرکز کونړی برید هغوی تسره کړ. القاعدي ډلې د هغه برید په تړاو داسې څه شواهد نه دي وړاندې کړي چې جوت تشي د برید تر شا ګنی واقعي هغوی لاس درلود. په هغه پېښه کې 15 کسان وژل شوي او 8 تنه ټپي شوي.
اوریدونکو، اوس د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکي له احمد الله اورو.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي، د خبرو یو شمیر پړاوونو وروسته امریکا او افغان طالبان دا دعوه کولی شي چې مذاکراتو کې پرمختګ شوی دی او امکان دی چې ډیر زر امن معاهده لاسلیک کړي. ورځپاڼه لیکي، افغانستان کې امن راوستلو لپاره په مذاکراتو متفق کېدل یو ښه کوشش دی، ځکه چې قریبا د تیرو 2 لسیزو راهیسې امریکا په افغانستان کې موجوده ده او عملیاتو د لارې په یاد ملک کې امن رانوستو. ورځپاڼه لیکي، د افغانستان وګړي د تیرو 2 لسیزو راهیسې په بدامنۍ کې ژوند کوي. امریکا او افغان طالبانو له پکار دي چې د یو بل غوښتنې په منلو سره زر تر زره د څه حتمی نتیجې ته ورسي، ځکه چې دواړو ته معلومه ده چې د مسلې حل د مذاکراتو د لارې راوتلی شي. نو نور وخت ضایع کولو په ځای د امن معاهده لاسلیک کړي چې د افغانستان اولس په سکون سره خپل ژوند تیر کړي. جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي، تیر یو کال دوران د ملک داسې کومه صوبه نه ده پاتې چې پکې د پولیو کیسونه مخې ته نه وي راغلي. یو کال وړاندې داسې ښکارېده چې د نړۍ نورو ملکونو په شان پاکستان نه هم د دې رنځ خاتمه کیدونکې ده او د صحت والی ادارې پر د اطمینان سرګندونه هم کړې وه. ورسپاڼه لیکي، د درست نړۍ نه د رنځ خاتمه کېدل او پاکستان کې په یو کال کې د 100 نه زیات کیسونه مخې ته راتلل د فکر وړ خبره ده. په پاکستان کې هر ګوند واک کې راتللو نه وړاندې ملک نه د رنځ د خاتمې د عزم سرګندونه کوي، خو تر اوسه یو حکومت په خاتمه کې کامیاب نه شو. ورسپاڼه لیکي، تر څو چې ملک نه د رنځ خاتمه ونه کړې شي، نو ماشومان به همدا شان معذوره کیږي. وفاقي او صوبایي حکومتونو لپاره کار دي چې په ګډه سره د کار کولو وروسته ملک نه د خاتمه مقدمه وکړي. آج ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي پاکستان کې چې د وړاندې څخه ګراني زیاته ده، د اوړو وروسته اوس د چینی په نرخونو کې اضافه روانه ده چې له وجې غریب ولس ته مشکلاتو سره مخ دی. ورځپاڼه لیکي عمران خان خو په واک کې راتللو نه وړاندې ولس سره ډېرې وعدې کړې وې، خو وزیر اعظم جوړېدو وروسته هغه ټولې ترې هېرې شوې دي. ورځپاڼه لیکي حکومت له پکار دي چې هره ورځ د ضرورت د استعمال شیانو په نرخونو کې چې کومه اضافه روانه ده نو د دې مخه دې ونیسي. دې سره سره نرخونو د څارنې کمیټیانې دې هم فعال کړي او چې هر دکاندار یا تاجر د ټاکل شوي نرخونو نه په زیات نرخ شیان خرڅوي نو پر ضد دې ګامونه پورته کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنسی په یو لیکنه کې په چین کې د راوتلي کورونا وایرس له وجې د نړۍ لویو شرکتونو او کاروبارونو ته د اوختي مالی تاوان موضوع راخستې. بلخوا دی آرټیکل نومې یوې وپاڼې په ګوانتانامو زندان کې د یو افغان قیدی په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې هم درته اورو. رویټرز خبری ایجنسی وایي په چین کې د راوتلي کورونا وایرس د نړۍ نورو هیوادونو ته د خپرېدو له ویرې یو شمېر غټې کمپنۍ تړل شوي او هوایي شرکتونو خپل پروازونه ځنډولي دي. میکډونلډز او سټاربکس چې د نړۍ مشهور رستورانونه دي او په چین کې زرګونه سټورونه لري ویلي چې له هغوی سلګونه تړلي دي. د ایچ اینډ ایم په نوم د جامو پیزار یو شرکت په چین کې خپل شاوخوا 45 دوکانونه بند کړي دي. جګوار او لینډ روور شرکتونو چې ګاډۍ جوړوي ویلي د کورونا وایرس له وجې چین ته د دوی سپلای متاثره شوې او مالی تاوان به وکړي. لیکنه وایي د جاپان هوایي شرکت په 13 ورځو کې چین ته خپل 4مه برخه پروازونه منسوخ کړي دي. د الکترونیکی مصنوعاتو کمپنۍ سامسنګ هم ویلي چې د چین حکومت په لارښوونه د خپلو ځینو کارخانو د کارګرانو چوټي ورغځولې ده. د کمپیوټر او موبایل ټلیفون جوړونکي شرکت ایپل ویلي د روانې فبروري میاشت تر 9 نیټې په ټول چین کې خپل دفترونه او دوکانونه تړلي دي. د ټویوټا موټر په نوم د ګاډیو جوړونکي کمپنۍ هم تر 10 نیټې پورې په چین کې خپلې کارخانې بندې کړې دي. د آیکیا په نوم یو نړیوال شرکت چې د کورو د ضرورت شیان پلوري په چین کې خپل 1.5 سټورونه تړلي دي. لیکنه زیاتوي د حیات او انټر کانټینټل په څیر لویو هوټلونو هم د فبروري تر 9 میاشتې په چین کې د خپل کاروبار محدودولو اعلان کړی دی. بلخوا د یوې امریکایي وپاڼې دی آرټیکل یو لیکنه وایي امریکا د اسدالله هارون ګل په نوم یو کس چې په هارون الافغان هم یادیږي تر 2 کلونو په ګوانتانامو زندان کې وساته، خو پر نوموړي هیڅ تور ثابت نه شو او نه یې هم د خوشي کېدو امید شته. اسد له حزب اسلامي سره د تړاو په تور په 2001 زیږدیز کال کې نیول شوی و. هغه وخت د وسلواله ډله په افغانستان کې پر اتحادي ځواکونو د یو شمېر حملو لپاره ذمهواره ګرځول شوی و. خو د ریپریو په نوم له زندارانو سره د وړیا قانوني مرستو یو اداره وایي حزب اسلامي د افغان کډوالو په کمپونو کې پراخ نفوذ درلود او د اسد په څیر د یو ځوان لپاره عادي خبره وه چې د دغه ډلې ملاتړ وکړي. د ریپریو مشر سټیفرد سمیت وایي اسد سخت شکنجه شوی او د هغه کورنۍ تر ډیرو کلونو انګیرله چې ګواکې هغه مړ دی. د دې ادارې قانوني ډلوایي له ګوانتانامو زندانې تر اوسه 80 بندیان خلاص کړي دي. په لیکنه کې د ریپریو د مشر سټیفورد سمیت په حواله زیاته شوې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ګوانتانامو زندان د نامعلومې بودې پورې د پر ځای ساتلو حکم نه وي کړی نو دې او ډلې ښایي د یو شمېر نورو زندانانو په خوشي کولو کې هم بریالي شوي وي.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په 10:30 بجو
ستونزې او سرکار
په پا پاوکم 11 بجو
د مشال مرکا
په 1:30 بجا
جمهوری غګونه
په 2:30 بجو
د سولې پر لور
په پا پاوکم 3 بجو
سندرې جادوګرې
په 3:30 بجو
روغتیا او درملنه
په 4 بجو
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د ازبکستان له چارواکو سره خبرې کوي. مایک پمپیو پرون یکشنبه د کزاکستان له چارواکو سره ولیدل. دغه هیواد د اصلاحاتو ستاینه وکړه خو یې ویل چې امریکا غواړي د منځنۍ آسیا هر یو هیواد باید خپلواک ووسی. سفی الله ستانکزه معلومات راکوي.
پومپیو په منځنۍ آسیا کې د څو د یادې سیمې له هیوادونو د روسیې او چین د نفوذ په مقابل کې د امریکا ملاتړ څرګند کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به نن د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف او د منځنۍ آسیا هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره خبرې وکړي. د له څو ورځو راهیسې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته په سفر ورغلی او وروستۍ لیدکاتۍ هم په ازبکستان کې دي. ازبکستان د ترتلو مخکې هغه د قزاقستان په پلازمینه نورسلطان کې وو او د قزاقستان له جمهور رئیس قاسم جمار تقایف او مخکینی جمهور رئیس نورسلطان نظربایف سره ولیدل. پومپیو له هغه څه چې د رښتینی پرمختګ وباله د قزاقستان هڅې وستایلې او وی ویل چې د ولسمشر قاسم په دوره کې د قزاقستان وضع بدله شوې ده. موږ په قزاقستان کې واقعي پرمختګ کتلی. موږ لیدلی چې قزاقستان نوي حکومت ښه تغیرات راوستي. تاسو ګورئ کله چې د امریکا سوداګري پراخیږي شرایط ښه کیږي او واقعي اصلاحات راځي. واشنگتن له تیلو ډک قزاقستان ته په منځنۍ آسیا کې د روسیې په درنوالي ګوري او د امریکا د تیلو شرکتونو په کاسپین سمندرګي کې د تیلو په کاروبار میلیاردونه ډالره پانګونه کړې ده. پومپیو په قزاقستان کې د خپلې وینا پر مهال یادونه وکړه چې امریکا غواړي د منځنۍ آسیا هر هیواد خپلواک وي او ملي حاکمیت ولري، نه دا چې په سیمه کې په کوم بل هیواد پورې تړلی وي. چین او روسیا دواړه په منځنۍ آسیا کې د خپل نفوذ د پراختیا په لټه کې دي. مایک پومپیو د آزاد اروپا راډیو له قزاقي څانګې سره په نورسلطان ښار کې د مرکې پر مهال له قزاقستان وغوښتل چې د چین په شینجن کې د لږکیو ایغور مسلمانانو په وړاندې د چینایي حکومت د چلند په مقابل کې د واشنگتن د دریز ملاتړ وکړي. چین په سوداګریزو چارو کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو له عمده شریکانو دی او د قزاقستان د حکومت تر کنټرول لاندې رسنۍ ډیری د شینجن د جبري کمپونو په اړه راپورونه نه خپروي. د چین حکومت په شمال غربي شینجن سیمه کې لږکي اویغور مسلمانان، قزاقان او نورې پاړکۍ تر فشار لاندې راوستي او په جبري کمپونو کې ایسار کړي دي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد وایي افغانان باید د یو ټول شموله مرکچی پلاوی پر جوړولو تمرکز وکړي. دا خبره پرون په کابل کې د امریکا سفارت په یو اعلامیه کې د خلیلزاد له قوله لیکلې. خلیلزاد شنبه او یکشنبه په کابل کې وو او افغان چارواکو، سیاسي مشرانو او بیلابیلو مدني فعالانو سره یې ولیدل. خلیلزاد او ټیم یې 13 دسمبر له طالبانو سره تر یوه درې میاشتنی ځنډ وروسته خبرې بیرته پیل کړې او وروستۍ وار یې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر په ملتیا د جنورۍ پر شلمه له طالب مشرانو سره وکتل. بیا هم د صفی الله ستانکزی رپورټ.
په کابل کې د امریکا سفارت پرون ناوخته په یو اعلامیه کې لیکلي، خلیلزاد په خپلو ټولو لیدنو کې ټینګار کړی چې افغانان باید د یو جامع مرکچی پلاوی په جوړولو تمرکز ولري او د بین الافغاني خبرو لپاره چمتو شي. خلیلزاد د تاوتریخوالي د کمولو په تړاو د امریکا له وروستیو هڅو افغان مشران خبر کړي چې د امریکا د سفارت په خبره دا هڅې به د امریکا طالبانو تړون، بین الافغاني خبرو، یو جامع او دایمي اوربند او د باثباته سولې ټینګښت ته لار هواره کړي. ارګ د بین الافغاني خبرو لپاره د مرکچی پلاوی په برخه کې د خلیلزاد په ټینګار کومه تبصره ونه کړه، خو د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویان دی ناجی انوري ازادي راډیو ته ویل چې مرکچی پلاوی وختي جوړ شوی.
تقریبا 15 میاشتې مخکې د افغانستان دولت وروسته له ډیرو پراخو مشورو د سیاسيونو، مدني ټولنې او د خلکو له نمائندګانو او مختلفو اقشارو سره یو تیم د مذاکرې لپاره جوړ کړ چې هغه له سیاسي او اجتماعي لحاظه یو ډیر ټول شمول آیات دی او دا آیات آماده ده چې هر وخت د مذاکرات د افغانستان د دولت او د طالبانو سره شروع شي په هغه مذاکراتو کې ګډون وکړي.
اغلی انوري ویل پخوانیو تجربو ته په کتو دوی خبرلې چې د مرکچی پلاوی نمونه رسنیز نکړي، خو د خبرو په پایل به ټول ته معلومه شي چې په دې ټیم کې څوک دي. یو وار د 2019 کال په اپریل کې د افغانستان یو ګنشمیر شاوخوا 2500 کسیز مرکچی پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره اعلان شوی و چې د ترکیب او شمیر په خاطر په قطر کې پلان شوی خبرې لغوه شوې. د همغه کال په جولای کې په کم تعداد ګډونوالو سره داسې وغونډه وشوه، خو د افغان جګړې په ختمولو کې تر اوسه ګټه نه ده معلومه. زلمی خلیلزاد داسې وخت د افغانستان د یو جامع مرکچی پلاوی په جوړولو ټینګار کړی چې یو شمیر افغان سیاستوالو پرون یک شنبه د سولې یوه طرحه اعلان کړه او آن یې د بین الافغاني خبرو لپاره د یو 15 کسیز پلاوی د جوړولو خبره هم یاده کړه. د افغانستان د سولې د پروسې له فعالو ډلو د ځوانانو د سولې غږ مؤسسې ویاند نذیر زاهد ازادي راډیو ته ویل حکومت او سیاستوال د سولې په خاطر یو خوله نه دي. هغه وړاندیز وکړ چې د ښو نتایجو د ترلاسه کولو لپاره مسلکي او ټول شموله پلاوی پکار دی.
تر ټولو مهمه مسله چې د سولې په مذاکرات مسله چې هغه د افغانستان یو حکومت له طرفه د بین الافغاني مذاکرات یو مسلکي ټیم موجود وي. د سیاسینو، د مدني ټولنو، د ښځو، د رسنیو استازي باید په دغه ټیم کې ګډون ولري. ټول داسې غواړي چې دغه واحد غږ باید موجود شي د سولې په تړاو باندې،
تر سو پورې افغانستان د ټول ملت اساسو په سم ډول باندې وسی.
طالبانو د افغانستان له حکومت سره خبرې رد کړي، خو همیشنۍ دریزې دا دی چې د افغانستان له یو ټول شموله پلاوي سره ګوري، هغه هم وروسته له هغه چې له افغانستانه د بهرنیانو په وتلو سلا وشي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د افغانستان د خزو چارو له وزارت سره په تیر یو کال کې پر خزو د تشدد له وزر زیاتې قضیې ثبت شوې دي. د وزارت مرستیالې سپوږمۍ وردک پرون یک شنبه په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل د دې پیښو له ډلې 3,000 د افغانستان عدلي او قضایي ادارو ته لیږل شوې دي. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیشن په عین وخت کې وایي د دوی و میاشتنی رپورټ ښیي چې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې 8% اضافه شوې ده. پر دې موضوع د ناجی ساپای رپورټ.
که څه هم په افغانستان کې له تیرو څو کلونو راهیسې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي ډیری پروګرامونه پلي شوي، خو لا هم د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی د اندېښنې وړ بلل کېږي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي په 1990 لمریز کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 1,000 قضیې ثبت شوې چې 50 یې جدي پیښې وې. د دغه وزارت مرستیالی سپوږمۍ وردک د یکشنبې په ورځ یو خبري کانفرنس ته وویل د دې پیښو له ډلې 3,000 قضیې د افغانستان عدلي او قضایي ادارو ته استول شوې دي.
بدبختانه ما در سال 1398
په خوشنۍ سره په 1990 لمریز کال کې ډېرې جدي پیښې رامنځته شوې دي چې زموږ د شمیرو له مخې په دغو پیښو کې 50% هغه پیښې وې چې ډېرې شدیدې وې.
د اغلی وردک په خبره په جدي پیښو کې د وژنو، جنسي تیری، ځان وژنې او سحرایي محکمو پیښې شامل دي. د ښځو چارو وزارت د دغه تازه راپور پر بنسټ د پیښې د تیر کال په پرتله یوازې 1% زیات ولای خي. د ښځو چارو وزارت ویانده رویا د درس بیا وی د تاوتریخوالي ډیری پیښې په غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، تخار، ننګرهار او کابل کې شوې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د 8% ډېرېدو تر څنګ په دې برخه کې جدي اندېښنه څرګندوي. د دغه کمیسیون ویان شکر الله مشکور ویل
هغه د تاوتریخوالي پیښې چې کمیسیون ته رسېدلې دي د هغوی کچه تقریبا 8% لوړه وه. دا په دې معنا ده چې د خلکو معلومات زیات شوي دي، د بشري حقونو د ښځو د حقونو ملاتړ کوونکي اضافه شوي دي او خلک متوجه شوي دي چې دغه د خشونت پیښې کمیسیون ته راوړي.
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي تر ټولو زړه بوږنوونکې وروستۍ قضیه د مرغومي په شلمه په فاریاب ولایت کې و چې د لال بیبي په نوم یوه میرمن د خپل میړه لخوا ناوړه شکنجه شوې وه او اوس هم په روغتون کې بستر ده. د ښځو چارو وزارت وایي د دې قضیې په تړاو یو شمېر کسان نیول شوي او قضیې ته به رسیدنه وشي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پښتونخوا د لوبو محکمې چارواکو د خیبر ضلع د دورې پر مهال ویلي د لوبو میدانونو جوړولو پروژه یې دغې ضلع ته هم غځولې ده. د دوی په خبره د دې کار لپاره حکومت 5.5 ارب روپۍ منظوري کړې دي. د خیبر ضلع لوبغاړي وایي د سیمې ځوانان با استعداده دي، که اسانتیاوې ورته برابر شي نو په ملکیو او هم نړیوالو لوبو کې به ښه وځلیږي. د فرهاد شینواري رپورټ ورو.
د خیبر په لنډ کوتل کې د دغه میدانونو د جوړولو لپاره سروې پیل شو. هلته د دغه سروې په وخت د لوبو ډایریکټریټ یو چارواکي مراد علي مشال ریډیو ته وویل
موږ ته ډایریکټریټ اف سپورټس اند ډایریکټیو ملو شو چې دا 1000 کمپلینټ فیسیلیټیز دی. یو نوی پروجیکټ دی د دې لپاره په ټوله صوبه کې 5.5 ارب روپۍ منظوري شوې دي. د دې لوکل کمیونټي ام پی ایس اف د ډي ایس او سف شوز موږ ته سونه مشران دي. دا سیټس موږ ته خو او د دې مین مقصد دا دی چې موږ په دې ضلع خیبر کې د پلینګ فیسیلیټیز پرووایډ کړو. فوټبال دی، کو کرکټ دی، کو ټیبل ټینس دی، کو سکواش دی. موږ بنار ته ځو، ساو ته ځو، باجوړ ته ځو.
د خیبر ضلع د کرکټ یو بین الاقوامي لوبغاړی شیر علي پردی وای د لوبو میدانونو د نشټوالي لامل اکثر لوبغاړي پیښور میدانونو ته ځي راځي او د ډیر مشکل سره مخ دي.
کم اکیډمي ولا کم ګراوندونو ولا خلک پیښور لا دوز نه درمنو ډیر زو تکلیف ته ملويږي. په ډیسټریکټ خیبر باندې د ټیلنټ هیڅ قسم کمای نشته. الحمدلله د اور ډیر انټرنیشنل پلیئر پی دو گڑی پاکستان لے ویر کڑی دی کدول اس گراؤنڈ نہ پرووائڈ شی دیر زت پلیئر بدای جوڑ کی
د خیبر د زوانانو د ٹھولنی مشر عدنان شنوار وای چ سپورٹس یا لوبا اس یو انڈسٹری جوڑا شوی او دا د زوانانو لپارا نئی وازی صحت مند سرگرمی دا بلکہ د گٹی یو ذریعہ ہم جوڑے دے شی
چوس یو سپورٹس مکمل انڈسٹری جوڑا شوا چ خق سپورٹس مین پکور کی پیدا شی اغه یو خلکو رول ماډل هم جوړ شي اغه چې کوم ضرورت دي کو راغم پوره کول شي
د خیبر پختونخوا د لوبو ډایریکټریټ شروک ویل چې په کبالي زلو کې دوی ته د لوبو میدانونو لپاره کوم ځمکه پکار دي هغه په لړ کې به ځای مشرانو او ولسی وګړو سره هم ویني او دوی به په اعتماد کې اخلي او خلکو ته به د ځمکو په بدل کې د قانون مطابق معاوضه ورکوي فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
په بلوچستان کې د چارو پوهانو ویلي دي او کام د پرمختګ لپاره لازمه ده چې وګړي د علم په ګاڼه سنبال وي. دوی د خالی پروس په کوټه کې د ډیجیټل کتابتون پرانیزغونډې ته په وینا کې په خوشنۍ وویل چې پښتون قام د علم او ترقۍ په ځغل کې وروسته پاتې شوی دی. پوهانو ټینګار وکړ چې پښتانه باید د کتاب سره مینه پیدا او په دې توګه د نړۍ د پرمختللو قامونو سیال شي. د ایوب ترین رپورټ وورو
د اغست په اتمه په کال 2014 کې د کوټ په سیول هسپتال کې د شهید باز محمد کاکړ اډوکیټ په ګډون څلور پنځوس وکیلان او دوه خبریالان په یو ځانمرګي برید کې ووژل سو. دغه په یاد کې د شهید باز محمد فاونډیشن له لوري په کوټ کې د ډیجیټل کتابتون پرانیسته وسوه. پر دې مهال وې دستوري ته د وینا کول پر وخت زیاتره وینا کوونکو وویل چې قانونه تر هغه وخت پورې ترقی نشي کولای چې تر څو یې د علم او کتاب څخه خپل دوستي نوي مندلې. په دې د شهید باز محمد فاونډیشن مشر ډاکټر لال کاکړ راته وویل چې د کتابتون مخه ټولنه د تعلیم په لور بیول دی.
شهید باز محمد کاکړ هغه انساني حقوقو د پاره د انصاف د امن د پاره ګرو مر تر کړی ولی چې دا قوم ته دا وطن ستاسو پوری تعلیم ته کړی نه موږ د دنیا په پیاوړي قوم سره په مقابله نس کوله. له دې وروسته موږ د لایبری سوچ وکړې چې قوم به تعلیم ته کوو.
په دې کتابتون کې په پښتو اردو انګریزي ژبو کې د تاریخ او ادب بیلابیل کتابونه شول سوي دي. پر دې دا زیاتره برخوالو ویناوه چې د ټکنالوژي په دې وسنی وخت کې دوی ودغه ډول آنلاین کتابتون ته اړتیا درلوده. په دې اړه بغوړ سو و اکرام الله ته
د کوټ شهر آبادی دا ټایم 2.5 میلیون دی لیکن صرف درې لایبریریان دي. نو موږ ځوانان ته خاص کر د ډیجیټل لایبریریان ډیر ضرورت و. نو د دې کمی لپاره د اسکم شهید باز محمد کاکړ فاونډیشن کوم انیشیټیو اخیستی دی. دا به موږ ګرد اپریشیټ کوو.
د سوریت په خپل وینا کې د نفسیاتو ډاکټر غلام رسول وویل چې یو کام هم د علم او بے اونر د ترقی په لور نسیتل لای
ریس د الکانو یا د یو تفاره یو دیس زیدی چې هغه کی د خپل ذهن او د فکر پرورش کی یو او دغه په شکرونه کی د بدن څخه د اغه لا نشور لا بد کارو زخه په کنټرول کی د پروفیشنل علم په بنیاد باندې د خپل مستقبل کی یو دیس شوبه یو د فکر تر لاسه کولای شي چې هغه کی د هم ودانوي او خپل چان او خپل رشتہداران دوستان هم ودان.
د کتابتون د انتظامی چارواک په وینا چې د دې ځای څخه لوستون کولای شي چې د نړۍ د درو سو څخه د زیاتو کتابتونو سره نه واسي تماس ونیسي بلکې د هغه ځای څخه پر کتاب بل څه مصرفه رخصتي یا ډاونلوډ کولای شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان په ملتان کې یو عدالت د 2019 زیږدیز د دسمبر پر 20مه د مذهب سپکاوي په تور نیول شوی ځوان حفیظ جنید ته د مرګ سزا ورولې وه. په پاکستان کې یو غیر دولتي سازمان سنټر فار سوشل جسټس وایي په تیرو دیرشو کلونو کې په دې هیواد کې 1500 کسان د مذهب سپکاوي په تور تورن شوي دي. په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي تور یو ډیره حساسه موضوع ګڼل کیږي چې نه یوازې د تورن کس بلکې د هغه د کورنۍ د نورو غړو ژوند له کړاوونو سره مخامخوي. عبدالحی کاکړ پر دې موضوع دا رپورټ جوړ کړی دی. تر رپورټ وروسته تاسو یو سندره هم اورئ.
د پنجاب د راجنپور اوسیدونکی جنید حفیظ له تیرو شپږو کلونو راځي د زندان د یوازیتوب په خونه کې پروت دی. خو د هغه د مور او پلار لپاره خپل کلی او کور په زندان بدل شوی دی. پر جنید حافظ د مذهب سپکاوی تور د هغه او د کورنۍ ژوند د تل لپاره پر بل اړخ واړولی. هغه د ملتان د بهاودین زکریا پوهنتون د انګریزي ادب استاد و چې په 2013 کال کې ور باندې ځینو زده کوونکو د مذهب د توهین تور پورې کړ. نوموړی هم د دې کال د مارچ پر 13 نیټه ونیول شو او په عدالت کې مقدمه پیل شوه. د 6 کلنۍ عدالتي کاروایي وروسته د ملتان عدالت د دسمبر پر 1 نیټه جنید حافظ د مذهب سپکاوی په مقدمه کې مجرم وګرځولی او د مرګ سزا یې ورته واوروله. خو د خپل زوی د بې ګناه ثابتولو 6 کلنۍ کړاوونو د حافظ النصیر د کورنۍ ټولنیز او اقتصادي ژوند په ټپه ودرولی. هغه پرون په دیاله مشال ریډیو ته وویل:
موږ تر ډیرو ناوړو حالاتو تیر شوي یو. ډیر نفرتونه راسره شوي دي، ډیر پیغورونه مو اورېدلي دي، کاروبار مو تباه شو. کوم خلکو چې به هر ورځ راسره لیده کاته کول، هغو راسره لیدل پرېښودل. زما د حج او عمرې کاروبار و. هر کال به مې 100 کسان حج ته او 900 به مې عمرې ته لېږدول، چې له دې لارې به مې هر کال 10-12 کروڑ روپۍ ګټلې. خو اوس هغه صفر شو. یوه چاپه خانه مې لرله، هغه هم تباه شوه، ځکه چې خلک وایي دوی کافران دي، کاروبار مو ورسره کوي. اوس مو حال دا دی چې په کور کې ننوت یو، نه د چا مړی ته ځو او نه د چا واده ته.
په پاکستان کې د مذهب سپکاوی موضوع دومره حساسه کړل شوی ده چې که یو ځل پر چا دغه تور ولګول سو، نو که وروسته دروغ هم ثابت سي، خو تر رښتیا را رسیدو لمخه دروغو د هغه کس د کورنۍ د ژوند کولو ټول امکانات سلب کړي وي. په 2010 کال د جنوري په میاشت کې په پاکستان کې د ټولنیزو رسنیو 15 فعالین لادراکه کړل سو او د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او بشري حقوقو تر احتجاجونو وروسته څو موده وروسته راخوش سول. وروسته پر دوی د مذهب سپکاوي مقدمه جوړه سوه، خو اسلام آباد های کورټ د یو شمېر اورېدونو وروسته 15 واړه له تورونو پاک وګرځول. خو دغو تورونو د دوی د کورنۍ ژوند وار له مخه ور ترخ کړی وو. په دوی کې یو هم وقاص ګورای دی چې دا مهال په هالینډ کې دی. نوموړي د خپلې کورنۍ د کړاوونو په اړه مشال ریډیو ته وویل:
نه صرف محلے والے اور گھر والے تھے،
نه یوازې زموږ محلیداران او د کورنۍ خلک، بلکې خپلوان به مو راتلل او پلار ته به مې ویل چې په خبري غونډه کې اعلان وکړه چې وقاص زما زوی نه دی، ګینې نو خلک به دې ووژني. زما مور او پلار د ویرې له لاسه 3 واره کورونه بدل کړل. نن هم زموږ له خپلو نیمو خپلوانو سره راشه درشه نشته. زما تره به جومات ته ته او خلکو ورسره سلام دعا پرېښوده. زما ورور او خویندو له ویرې چا ته نشو ویلی چې موږ د وقاص رونه یا خویند یو. زما دوستان نشي ویلی چې وقاص زما دوست دی، ځکه بیا د دوی لپاره ژوند کول ګران شي.
د ټولنیزو رسنیو تشتوسو دغو فعالینو پاکستان پرېښود، خو د مذهب سپکاوی تور د عدالتي بېګناهۍ سربېره هم دوی پرې نه ښودل. عاصم سعید مشال لیډو تول چې د مذهب سپکاوی تور سرحدونه نه لري.
تاسو یوازې په پاکستان کې نه ګرځئ، زه دلته په لندن کې یم او دلته چې کوم پاکستانیان دي، هغه په پاکستان کې تر اوسېدونکو خلکو زیات انتها پسند شوي دي. زه چې له پاکستانه لندن ته راغلم او په کومه سیمه کې چې اوسېدم، نو په لومړیو شپږو میاشتو کې به زه د ورځې بهر ته نه وتم. نو دلته په لندن کې هم تاسو محفوظه نه یاست او دا ویره درسره وي چې هر وخت څه درسره کېدای شي.
د بشري حقوقو سازمانونه او د حقوقو فعالان وایي په پاکستان کې د مذهب سپکاوي قانون زیاتره وخت د سیاسي انتقام په توګه کارول شوی دی. په لاهور کې د ټولنیز انصاف لپاره کارکونکو مرکز سینټر فار سوشل جسټس وایي چې د 1988 او 2010 کال په موده کې تر 1500 زیاتو کسانو باندې د مذهب سپکاوي تور پورې شوی دی. د سازمان په خبره په دې کې 15 اویا کسان ماورای عدالت وژل شوي دي.
Thank you.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.